د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادې رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د خبرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد یې پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یوه ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمېر 1200 ته ورسېد. د ایران د قضا اړوند میزان وېبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمي، مجید کاظمي او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د دریو غړو په وژنه کې د لاسلرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی. له څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې دام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهاله ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت بخپله هغه او به خپل پالیسی هغه محل بدل کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له طبي زردک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو زفری د سیال قربانی. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په تیرو کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څورول لري کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده دا او دې ته ورته نورې پښتنې به موږ د پروګرام له ملمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوې دي ورسره به مطرح کوو دغه پښتنې به ورسره وشاربو همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک باندې کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ باندې وګورئ اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواره شاعر امینه فنا همدارنګه شاعر غوس نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله زواک دي دوی سره خبرونه کې وصل شوې دي امینه جان خبرونه کې وصل ده اغلی امینه تاسو ته ستړي مو شوې په خیر اغلی کته سره ته په پایل کې وای چې تاسو شاعر یا ستاونن مخ په خبرونه کې پام دی موضوع خبري کوي چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته
درامونه لیکلې په بجان تاسو د زړه جوړ سره قدرمنو همکارانو او ریډونکو درنو مننه ته شاله تاسو سره خبرونې کوم دا زما شاعرۍ سره شعر لیکل نو یلا دا چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه و او د دې مینې سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم ځکه مې شاعري ته مخه کړه بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پوښتنه یې د شاعرۍ مطالعه وه
نه امیده جانې تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې دا څو کاله نه وي چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه
تقریبا د یو ګل په یو نوم کال کې مې شعر لیکل پیل کړی دی دا مې راځي پر اوس شعر لیکم دا چې څومره وخت شاعر یم یا ونه یم دا خو په دوستان قضاوت کوي خو څومره وخت کې شعر لیکم
چا ډېر تشویق کولای شي ته کولای شي شعر ولیکي یا کولای شي اینده کې ښه شاعر شي
زما د کورنۍ غړي وو زما اغه چې غوې د تشکرونو څخه د مامور هم شاعر و او د مانی که هم شاعر و خو یبا مې چې ما به سم شو ټول کې د نور شاعرانو شعرونه د کلام کول یا مې لوستل نو کله مې په دې د تشکر فلم چې په فلم د استعداد لري چې ته راتلونکي کې شاعر شي نو دا بیا ورسته چې شعر لیکم ګرځي هغه وخت ما دا څه مې چې لیکل هغه ته مې شعر غنه ورکړ خو نکه به مې دې ډیره تشریح او مې د وسیته به راتلونکي کې څه شي نه لیکي او مې د کورنۍ تشویق او په لومړي سر کې ورسته بیا چې نور استادانو سره خبرې شي نه شي کړې هغه په دې راته تشویق کړم مې هڅه کوم په دې لار کې چې زه کولای شم
د دې مده نامې نه جانې دا چې نومړی شعر مو څنګه لیکلای وو دا چې اوس شعرونه مو څنګه د دې باندې بروسته خبرې وکړو زموږ د نور قدرمن ملمانه هم وصل شوې دي خغلې غوس نوري او شهید الله زواک دوی هم را سره دي نوري صاحب که تاسو در شو تاسو راته وایي تاسو هم شاعري است تاسو څنګه خپل شاعري پیل کړه نوري صاحب زموږ غلري نوری سب که از موگ غگوری میره بانی فکر کوم چې نوري صاحب د انټرنیټ ستونزې لري دا غوي انټرنیټ سم کار نه کوي ستونزې به حل شي غوي به تر سره خبرونه کې وصل شي خغلې زواک تاسو به در شو تاسو په خوست ولایت کې استي هلته خبريال میاست د دې ترڅنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډاخلي هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه دا کپ دی راته وای
بله سلامونه سیال سپتاست د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغه ته سلامونه وایم ډیره مننه بله په خوست کې د خلکو لیوالتیا د خلکو هغه نزدېکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بيخي ډیر دی او ډیر پات شوی دی خوست پر لحاظ کې دی مثلا هغه کې علمی برخه ده ک نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آند دي فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې د فعالیتونه بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیا نو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا کراغه وروسته پیغږیږي نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوخت دي او فرهنګي کارونه کوي.
ښاغلی ځواک دا هم راته ووایي چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ داسې ځینې شاعران لرو چې هغوی دغه ولسي شعرونه ډېر ښه وایي، که هغه لنډۍ وي که هغه څلوریزې وي، دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي که همداسې خوله په خوله یو نه بل ته پاتې کیږي؟ بلې از واک صاحب زما پوښتنه مو واخیسته. زواک صاحب که زما پوښتنه می پوښتنه مو واخیسته می روانه ځواک صاحب انټرنټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته به راشو، تاسې راته ووایئ چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل، لومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته ووایئ چې هغه شعر مو تروسه ساتلی دی که نه؟
بله یو فریده جان، ما زما لومړنی شعر ته کتاب کې هم راغلی دی، زما هغه شعر ما ته ډېر ګران شعر و، ځکه چې هغه کله چې ما لومړی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي. نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه و، نو هغه سره مې شریکو ډېر خواست و، بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلندر ته وای دغه شعر پاړه مو د څه پاړه مو لیکلی و، موضوع یې څه وه او څنګه شعر وکړه دغه پاړه راته وای لږ سره؟
موضوع یې تقریبا د ښځو د ژوند د حالاتو په اړه وه. دوه بیته مې راته یاد دي چې لومړی بیت داسې وم چې زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، د فالو پیتکه چا نه ده لیدلې، د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه. داسې یو شعر ټول راته یاد نه دی، دوبېته یې راته یاد و.
تاسو بیرته راوګرځو امینه جانې، نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. هیله مند یم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولی شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعري یاستئ، شاعري مو څنګه پیل کړې ده؟ بلې نوري صاحب زما غږ لرې؟ متاسفانه چې موږ د نوري صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده، دوی موږ سره خبرونه کې نه شو وصل کېدلی. خیر هڅه به وکړو چې نوري صاحب د ټلیفون د لارې راواخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي، ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب، زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزې، دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي، آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته، لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د وی ټولنې یا د ملت هغه مهمه بډایه برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډېر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته، نور سینفونۍ هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوې او نورې برخې لکه څلوریزی او سروکی، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښه کوي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسی برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولو د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسی مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل داسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوې هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
زواک صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډېر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالي ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه یې کوي، یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي؟
او bale د اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران مو پټولنه کې لرو. شخصا زه دغه سیملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیرو ټولګې لپاره بالکل برابر دي، او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شیرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دی، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکې، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څه ما سره نشته چې ګواکې زه دې پاغې باندې بیا کتاب چپ کم، هغه مصرف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چا وویل چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کړم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه ښه کوي. زه دا خاصې دوه درې ملګري پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډیو باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي، او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده، او دوی وایي چې چیرې کې دا کار وش، دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه موارد ورسي.
مننه خغلې سواک، د ته به بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. دې باندې به روسته خبري وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برابر شو، تاسو راته وایي د خپل شعر شاعرۍ په اړه ولې شاعر شوی؟
ډیره مننه سهل صاحب. لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړي. لومړی خو هغه د ډاډی کې د ستونزې په تړاو باندې له تاسو سره اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور و، نو طبعا ښوونځی و او هلته د ترانو ټیم و. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدونه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې غوی چې نوی ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعری ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغه د شعر و شاعری په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولای چې شعر ولیکي. تاسو فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولای شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په تړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مسله هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد چې د خاورې ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی نګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلې د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم، او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شعر خو که د ریاضت مسله کو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر و، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، د هغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ما تخکاري په شریکه ده، ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکلی شي د الهام تاثرات وي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولفت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته راوګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانو چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیاوې چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولای شو یو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې ده، چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي. په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابره کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپل تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی شعر، هغه لومړی بیت یا هغه بالهام، خو ما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي، خو هر وخت به انسان چې کله د وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام د خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر، یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام شاید مخکې هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعرونه لیکلي دي، همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندې اوسې. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چیرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا ده چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسې په نظر څومره افغانان، څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري، یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې، په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کې، دې خاطر چې د دې شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلي چې دوی موږ بیخي اوریدلی نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي، یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شوه، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې ورې خو، نو بیا دلته دواړه کار کیږي، هم شاعران هڅې کی چې کتابونه چاپ کی، او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خود هر چاله ولتیا شته، مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېری زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید د نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلی غوندي، په منظم شکل دا نه شي کولای چې لنډۍ دي زده شي، لنډۍ دي ولولي. یا نور مثلا لکه سروکی، اوس د سروکو به نوم ډیرو کم خلکو اوریدلی، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډیر کسان په دې باندې پونه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. کدا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول ځل لیوالتیا لرم، بیا بل بیا بل بیا بل مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شیرونو شو په ورستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شیرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب وو دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کېږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر متعلق یې پوهیږي او هڅیږي نورو ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه یې ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅ شول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتون مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، هغوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغې برخې ته راځي او څوک یې لا نه پیژني او د هغې نمړۍ ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومې لارې چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږ اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حد اقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه کې په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دای و مرد او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو له پټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری وه چې د لو د دې شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څه مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر خب شاعری دی وکي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعری دلته بیا ډیری کیږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډیر سره دعوتی کې راغونډیږي او مشاعری ته بندیم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډیر ښه شعر لیکي، او بیا زه ورځم مشوره ورکوم چې ته ډیر ښه شعر لیکي که شعرونه داسې منظم غوندي کې او د کتاب بڼه ورکې. دا یو رقم ته روحیه اخلي، بل اخره مجبوری کې نیم کال ورسته، دوه میاشتې ورسته، کال ورسته، دوی به بیرته هغه ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه مننه، کور ودان بیرته براو ګرځو. نوري صاحب، تاسو برا شو، تاسو په ننګرهار کې استي، هل تر ته د ځوانانو د مشاعرو او د غوی د راټولیدنو په اړه وی، هل ته شعر او شاعری لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري
او
مهرباني اور.
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې کسان چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې، هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. زه خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې تبا نیو څه تاثیرات و لومړی کې اوس فعالیتونه گزاره کوي چې ډېر د څه خبره د ډېر اسپاینی ولم نه دي ځکه ډېر د څه بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېر د دې ستونزو له امله شوې چې هغه په اصطلاح بیکاري غربت ځکه بهیر هم چې څه شلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکاناتو ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کمرنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري. هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول سا واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بیرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونو فرهنګي فعالیتونه بیرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بله پوښتنه هم کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیرات نو وړاندې دغه سیاسي تغیرات نو وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغین راورسته دغه حضور د دوی څنګه شوې دام د نور ځوانانو په سر کم رنګ شوې کنه ځکه نن د پروګرام ته چې موږ خوند او شاعرانو په سر ګرځیدلو لیکوالو په سر ګرځیدلو یو مم پیدا نه کړه او بل اخر فنا جان مو په ډیره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وای په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبراوی لري خبر دي مغه خویند چې هغوی په اصطلاح اومه اتمه او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او لدی وړاندې خو یو لوی مشاعره چې هغه بدل تکیده لغه تاسو خبرې ستې چې نارنج ګل لغه کې به ډېرې زمنګ خويندې وی او کې برخه خستل شیرونه به خو تیر کال یعنی مو سودان دی لغه ورځ جمهوریت ورسره چې کوم مشاعره تر سره شو هغه مخې کې بیا داسې سکون لري چې هغه د خويندو په نمایندګۍ داسې وسو وای نو د خویندو په تړاو باندې د غوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه چې رسنیس کولی او مثلا دغه چې نور خلک واوري نور خلک ترنه تاثیر واخلي او اسلامي دي او فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بیلګې په ډول باندې وخایو وړاندې کو نشته دي.
مننه نوري صاحب کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځو. فنا جانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شيري ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شيري ټولګي چاپ شوې دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شيري ټولګي مو چاپ کړی؟ مننه
ما تر اوسه یو شيري ټولګا چاپ د چې د توبا تر سیر لاندې نمیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوې او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب چې پلار مې مازی لګښت مې پلار خپل شخصي لګښت مې چاپ کړی ده.
او په دې اړه راته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل وښودل شو کنه؟
او بالکل ډېر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کومو استادانو یا کومو رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې د زری کړکۍ جایزه سکیم هغه پروګرامونه استاد منلی بیا زما کتاب ته هم د زری کړکۍ جایزه ورکړم چې دا زما لپاره نوې ویاړ و. زما هومره تمه نه وه لکه څومره چې زما کتاب وستایل شو په ټولنه کې هر چا چې په لوست ډېرې خوښ کړ.
مننه
منندوی ملکونو د سرنه
مننه کور ودان بیرته برا ګرځو. اغلی ځواک تاسو ته براشو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډیر دې ته خوشحالیږي چې د هغوی دغه شعري ټولګي چې دی یا کوم ولسي ادبیا چې راټولوي دا چاپ شي، که څه هم د یو هیواد هغه ټوله فرهنګي پانګه همدا وي چې د دوی نه چاپ شوي آثار پاتې شي، خو په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري، سربیره پر دې چې د هغوی نه مالي ملاتړ وکړي، نور کومو برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي؟
بله سیال صاحب، ډیره یوه مهمه پوښتنه مو وکړه. فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله، فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم په ټوله کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي. ډېری ګڼې برخې نور هم دي، خو لږ به په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو. حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین، لکه مثلا زه اوس د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندي شي، د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونه نیول شي. لکه ځینې وخت داسې کنه کنه چې ته مشاعره کوي، مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا واړی شي، ښه چې مشاعره کوي اجنډا م څه ده، څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ، په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده، دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا هغه نهیلی هم رامنځته کوي، او په ټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګپالو کسانو هغه مایوسي زیاتوي چې بیا یو څه فاصله هم رامنځته کیږي او دې برخې سره یو څه وټن رامنځته کیږي. هم باید مالی ملاتړ شته، هم د دې ترڅنګ دوی باید لږ په دې حصه کې تشویق کړل شي، هغه معنوي تشویق دی او دوی معنوي تشویق ته ډیر اړتیا لري. ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي، دا د چنار کلنې مشاعره، دې ته نه یوازې د خوست خلک بل نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د کوزې پښتونخوا خلک هم راځي، او دودیزه مشاعره ده، کلنۍ مشاعره ده، ډیر کسان پکې شته. هدف دا دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ څو فردونو ته پرې نه ښودل شي، دلته باید حمایوي برخه کې حکومتي لوری راشي، د دې مصارف باید په غاړه واخلي، ځکه دا د یو دوو کسانو د کار د وسې د کار نه دی. مثلا دې برخه کې د دوی هغه شتوالی دا معنا ورکوي یا دا تعریفوي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا شته. دا خپله نور شاعران دې سره هڅېږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هره حصه کې، نو موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوی شو، او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسانۍ رامنځته کېدای شي. په کل کې په کار داده چې هره برخه چې دوی پکې ستونزه لري باید اولیات ورکړل شي، او باید په وخت سره ورته رسیدګي وکړی شي. که مثلا لږ بې غوري هم کیږي، شاید ځینې ناهیلۍ رامنځته کی، که لږ هم داسې حکومتي لوری ځان شاته نیسي، کیدای شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشا شي، او دا به بیا یوه لویه تشه وي، یو ځای به په فرهنګي برخه کې په ټوله کې د بهیرونو په جریان کې. او که کیږي د دوی ملاتړ دې په داسې شکل هم وشي، لکه مخکې هم دغه سی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي، یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لوري داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي، دا به هم په ځایي کچه ډیر ښه کار شوی، هم به په ملي کچه یو ډیر ښه پنځونه وشي، یا ډیر ښه خوځښت به رامنځته شوی. شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغې کې دا کرونه یو څه پناشت او پټه په ودرېدلې.
بیرته براو ګرځو خغلی زوک تاسو ته. نوري صاحب که تاسو راته وایي په ټوله کې تاسو شاعر یاست، د خپل هغه آثار په اړه ته وایي چې څومره شعري ټولګې مو چاپ شوې دي، د دې ترڅنګ دا پوښتنه هم راته ځواب کړئ چې تاسو شعر لیکئ، شاعري کوئ، وسره پڅنګ کې حتمن کېدای شي لیکوالي هم وکړئ، څه ګټه مو په مالي لحاظ باندې له دغې مسلک نه یا د دغې هنر نه چې تاسو یې لرئ ترلاسه کړې ده؟
بله، لومړی خو دغه د ټولګو په تړاو باید ووایم، لومړی شعري ټولګه وه زما چې هغه د زړه کتابو، او دوهمه بیا له اسمانه تر افغانه نعتونه ترانې وي، او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوې دي څه وخت وړاندې. دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي. د وطن هم یو څه دي، البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمې. له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه، تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي. معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي، انسان ته هم عزت ورکوي، انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي. شاعري زما لپاره، شاعري لیکوالۍ او پېشلات دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه یې له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم، او زه یې له داسې خلکو سره د پېشلات د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د پېشلات د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی یم چې ممکن هغه ما په ډېرو پیسو په ډېرو شانو باندې نه وای ترلاسه کړی. نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هېواد کې اسم چندان ډېر برابره نه ده، خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کړم، نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي. یو زمونږ استاد هغه د ځنو شاعرانو مسله ده، ممکن چې فرمایي چې شاعري چې د یو چا دپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي، یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چا ته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي، خو هغه چا خبر داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
پمادیت کې صاحب شي. یعنی نوري صاحب په ټول کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې چرته یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی، نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې کې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کې هغه باید حتما ورسره په څنګ کې بل کار هم ولري.
بله، ډیر کله زه خپل ملګرو ته وایم که تاسو شعر د دې لپاره وایئ چې پیسې لا تاسو د پیسې پرې وګټئ، یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو د پیسې پرې وګټئ، دا یو ډول اشتباه ده. کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینر سبا وخت البته په اوسنیو حالاتو کې د یو انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي. نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغې لحاظ باندې بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو تمه توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي.
ډېرې مننه نوري صاحب کورموادان. امینه جانې تاسو ته براشو، تاسو هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ. نوري صاحب وویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید د ته مونه لرو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست، غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړئ، غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړئ؟
بالکل، زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې هنر باید په دې مخونه پالل چې هغه انسان مادي ګټه ترلاسه کړي دا هغه معنوي ګټه تر هڅو غوره او بهتر دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي له زړه وپالي کوم دا هدفونه لري چې زه دا څه لیکم باید زه دې پیسې ترلاسه کړم یا دې کوم مادي خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرېږي یا د هنر سټایل کېږي تا ته یو ګټه ترې رسېږي هغه به هغه ګټه ځکه سږ کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وو ته نقدي جایزې ټاکلې وې که دغسې یو هغه د هغو جایزو هم هغه معنوي هغه ډېر مهم دی معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی خو دغسې هغه کوي خو دا به غوره یې او که نه چې نه یم هنر دغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي
ډېر مدنه تاسو بېرته راوګرځو ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو زموږ دوه په بخښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو معنوي ګټه د دوی لپاره نه مالي که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنویاتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی او فکري کار ده وخت غواړي چې یو شاعر کښېني او لیکوال کښېني لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي دا وخت غواړي یا دا چې ته ولسي ادبیات راټول کړي یا چې شعري ټولګې دې چاپ کړي په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندی وساتي پار لحاظ باندې که چیرته مالی ملاتړ د دوی ونشي او دوی سره مرسته ونشي او یوازې په معنویاتو باندې تکا وشي څه فکر کوئ چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله ډیر ښه سوال مو سیال صاحب دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وښایو بلکې که فکر مو کړی په ټولنه کې داسې ډېرې نورې طبقې هم لرو چې هغوی نه پوښتنه کوو چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوې په دې کې لګیا یې ځان ډېر سړکې او مادیات دومره نه یې هغه دا خبره ډېره کوي چې زما دپاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري زما دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په معنوي لحاظ ځان ومنم په ټولنه کې په معنوي لحاظ ژوندی یم که په مادیاتو څوک ژوندي د هغې هغه وایي عمر ډېر کم یو خو که په معنویاتو وي د هغوی ویلې عمر بیا ډېر اوږد دي همدغسې شاعري هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله خو د دې یوه فایده دا ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دواړو میلمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ په معنوي لحاظ موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو خو یو بل ګټه رسیږي دا د شي مثلا کدی کتاب چاپي هغه کې دومره پیسې شاید راټولې نشي دومره پیسې ورته جمع نشي خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پی وشي که ټول کتابونه یې خرڅ نشول خو بیا هم توان وکړو ګورئ دا بله مهمه موضوع ده هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي هغوی بیا د دې په قصه کې ډېر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي که په هر لحاظ که زما که ما دپاره یې ګټه کوله او که زما دپاره یې ګټه نه کوله خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې معنوي برخه را مخکې کړه نو ما په دې باندې لږې مخکېم خبرې وکړې چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی ولې اوس هم په ټولنه کې ډېر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي داسې نه وایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو هغه که نظم دی که نثر دی دوی ستړي شوي نه دي دوی لا هم لګیا دي خدا چې د هغې پیسې ورسره نشته کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي هم ژوند پې وکړي هم باید دغه څه چې دوی لیکلي هغه پې چاپ کړي دا چې څومره موقع ورته پیدا کېږي څومره موقع نه پیدا کېږي هغه بېله خبره ده خو تمویل ډېر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړه دوه کاره به شوي هم به د دوی نوم په کتابي بڼه او هم به د دوی آثار په کتابي بڼه راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نور هم په ټولنه کې پخ کړی چې دا ډېره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوو دا به ډېر ښه اقدام وي
ډېر مننه از واکساپ کور ودان تاسو بیرته راوګرځو رستې خبرې به مو هم وورو. خو نوري صاحب ته بور شو، نوري صاحب که تاسو راته وایئ چې ساسې پاند که چېرته معنوي لحاظ سربیره مالی ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټول هغه کسان چې په دې برخې کې کار کوي ونه شي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالی ملاتړ ته اړتیا لري، څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بلې، ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د پیسو د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پیسو په ټپه د درېدو یو لامل غربت دی، بیکاری ده. شاعر ایواز دا نه چې شعر لیکي ورسره څنګ کې خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی دپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه وي. له موږ پاتې ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زمونږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یو ښه لیکوال دپاره، د یو ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدې پیسې راواخلي او شاعر ته دې ورکړي. لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک دی، مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅيږي دغه قدردانۍ ونه شي، طبعا موږ به د کتاب کیګو، طبعا موږ به د مشاعري کیګو، طبعا موږ به د بهیو فرهنګي فعالیتونه به زمونږه خامخه د چا خبره به په شاتګ وي.
ډېره مننه نوري صاحب کور مو ودان، موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به مینه جانې ته ورشو. مینه جانې، که تاسو راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر واورو. ډېره مننه
نوري جانې. یو نظم دی، زبردست یا زړګیا تپوهیږي موده کیږي موده کیږي، نړیدلی مې د هیلو دنګ برجونه، خاوري خاوري مې دي ګل ګل امیدونه، مستانه احساس مې شنه لخړه شوی، هدیره یم دننه ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانجل سترګو وړي، ګلابي شونډو مې تور پسرې نیولې، شوم د مني شلمړه پاڼه، د لمنې سین پاولی می زنگ وحلی، تروو اوخ کمی تتر را شڑا ولی، مروندو کمی بنگلی دی گونگی شوی، ده نغمو مهین غال چاری بلی، سندر بولی رغکی دی بری شوی، ما شمانی ترانی مروجلی. تو بخدایا مسلمانو څکا فریکانې کړي، دروازې د خوانځیو دي تړلې، ته جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلې، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر وهمو کې شم ورکا کاغذی کچړی وی کدو زخ وی کلم دی وی تر زنا دنګ سوما زما عشق مقدسه زتر تا ځان رسوما ته باور را باندې وکړه او تابده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نری ګوتې تنه درته ډالۍ کړې یوه ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړې دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړې دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړې
تاسینه مننه کور مودان ژوندۍ وسی ښاغلی ځواک په لنډو کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته وایي چې خبرې ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس معلم کار کوي څه دي ډېرې لنډې
بله زه لنډ وایم شاعري دي وپلل شي لیکوالي دي دوام وکړي او دا د نو دريږي په دینو مسایلو په سیدان نه تړي کیږي خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خدا دې دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالین په منفی اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرین دي په منفی اړخ کې اغیز وکړي یعنی په دې معنی چې دوی دې بیا شیر پرېږدي او دا امکان نه لري یعنی دا به ډیره استثنایی خبره چې دوی شاعری دیم پسې پټپ ودرېږي خبره دا ده چې دا مسائل کپ دوی باندې بیا ډیر غیزمن توپ غورځي نو شاید دوی بیا لک خفه غوندي کې او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شاغوندي کې خدا کار دی نه کې یو پټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه دیم دوی سره همکاري دیم دوی سره پټوله کې د ملګرو ترمنځ نزدېکټ او مشایری ډیری دا بز ما خبري سو موږ خ هغه فرنګي بهیرونو مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دو تنین ورکړی پټوله کې موږ نه بیا چی پټه پونه درې
مننه مننه نوري صاحب ساس نه به هم ساس رستې خبري وورو نوري صاحب وري نوري صاحب ساس رستې خبري بول رو مهرباني
زما غږ خوشی شو
او میرا بانی وکي په لندو کې
شاعران نازک خلک دي ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي دوی باید ونه زغل شي وخت ورکړ شي او آزاد دي خودل شي په ډلو ټپلو پورې مونږ کړل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي تر څو زموږ اساسې فرهنګي او په ټوله کې ادبي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا خ تر ټولو مسلکي کار وشي
ډېر مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هرېوي امنا فنا همدرنګ شاعر غوث نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله ز وخت څخه چې مسره مخبرونه کې ګډون وکړو تاسو ورېدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې مسره مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه خې چاره
د ګل خېستا ځوان جانا تا ته چې ترسي د ګل خېستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی سپرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی سپرلی کډیر پتاورږي مات چیر ترسی د ګل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی کیسا سبا تچیر ترسی کڈی رحم را کا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کڈی پتا وری گی ما تچیر ترسی اندر گل خیستا زوانی جانا تا تچیر